سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو فريده سيال ته شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبرلانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کون غک د خصوصي رادیو په ترل کېدو جواره اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په محترالم کې فعالیت کوه. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غږ راډیو په دې دا سره تړلې ده چې دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو وخت شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبریالان د استولو په پروګرام کې اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړی شوي دي. خو دغو خبریالانو رسنۍ وو کارکوونکي زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای پر شپږمه په شوشا کې د ترک توکمو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د امرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د ته په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولسمشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پای ته رسیده به هلته وضعیت ښه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په ابوظبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال پیلامیک ویلی چې په 2000 په بخښنې سره په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,143,000 کسانو ته الکترونیکی تذکری ویشلې دي. په اسرائیلو کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کیږي وربند وکړي څو د رغماله د خلاصون لپاره زمينه برابر شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ نښته شوې او یو شمېر مظاهره چان نیول شوی هم دي. د مظاهره تنظیمون کې وایي د لاریون موخه پر حکومت د خبراتورو د پای ته رسول لپاره فشار اچول وو. او حماس ډلې د سرتیرو او نارینو په ګډون د اسرایلی برمتشو د خوشی کولو د پایل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز ومنه. ویل شوي چې یرغمل به د هغې موافقې چې په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره ده تر نومړي پړاو 14 ورځې وروسته خوشی شي. د حماس یو مشر چې غوښتل نوم یې واخیستل شي د شنبې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې ده. حماس ډله له خپلې هغې غوښتنې شاته شوې چې نوموړی له اسرائیل غوښتي وو د موافقې تر لاسلیک مخکې د دایمي اوربند ژمنه وکړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب اورېدلای شئ. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم وای چې په افغانستان کې روسي او سیلابونو خلک سخت ځپلي. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ وړاندې به د دغې کارګارو ستونزې ده چې ولې په افغانستان کې دوی ته کار نه پیدا کیږي. په دې اړه درته بشپړ راپورونه ولرو. میدان وردګو ته به هم مشو. اول ته یو تاریخي کلا چې لکلونو حال تله هم ودانه پاتې ده. په دې اړه جزئیات درکو. خدا کلا لڅه جوړه شوه.
خټه په وبو کې یک دی چې کچېره دا خټه خامي نو بیا دا خټه پخوي او کچېره هغه ټول مان نیمن وزن پوره نو بیا وای دا خټه پورته کېدله.
په دې اړه به نور جزئیات هم وروسته درکړو. د دې تر څنګ په برېټانیا کې چې انتخابات ترسره شوي دي، یو نوی صدر اعظم ورته ټاکل شوی دی. د کډوالو په اړه باندې څه ډول پالیسیانه لري په دې اړه به تفصیلي راپور لرو. نور مطالعه مشته باندې هم پاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د قطعې د نړۍ خبرتیا سیستم شبکې له خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لامل تر رواني دسمبر میاشتې پورې د قطعې خطر شته. یو شمیر سیلاب سپلې وای پسې مو کې له سیلابونو د شاوخوا دوه میاشتو په تیریدو له هم بیرنی مرستو ته اړتیا لري. د قطعې د نړۍ خبرتیا شبکې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وروستیو سیلابونو د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خواړه او اوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی. تفصیل سنکه کړنور
د قحطې د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطې د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطې د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطې اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلې هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نور الله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل
زموږ کرنیزه ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې، نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه، بلکې زموږ کور، حویلي، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب سپلی وای سره لدې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تیرې شوي، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یونیسیر تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د قطعې د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې میاشتې پورې د قطعې خطر شته. جوخت یو شمېر سیلاب ځپلې وویل چې په سیمو کې د سیلابونو له ډېر وخت تېرېدو وروسته هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو له دې سربیره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ یو شمېر کسبګر او کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي د کار له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي کله کله آن په اونۍ کې هم کارو نشي پیدا کولای او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دوی کارګرو د اندېښنو په اړه باندې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. ورسو تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼګونې ډکه سیمه په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولیږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خوشکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکو 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل
زه دې د نور چوک ته ځو کله کاری کله نی یو رسکاری 500 ورځې وزګاری تاسو په دې درې سو د نیم سو دا وېچې نه کیږي دی باندې چې گزاره کیږي دا غوړ کېږي نه وړ کېږي چې نه کیږي یو چا پرې پیسې نه وځي تا اولاد نه مینه وروښته وروښته
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې عمله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوري کوله اوس بس چوک نه خلاصوي مې موټر په ټکسي وانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده کېدله هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدله. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 وګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک لوړت ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن ربانی وایي دای هم له هڅو سره سره پوره ونی کار نسی موندلای.
مور خپل دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه ذاته کا سکور مو کورې ما خوینې مری او یو مخشر ور ده مزدری کله یې کله نی دغلطه دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ما ته 500 روپۍ من ما ته کله یې کله نی بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور خپل ډاکټر لوي سو دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا FEWS نت شنبه د جولای په 16 په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بیوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په پام کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر پاکستان تلل شو د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. په پاکستان کې اوس مهال د 3 میلیون په شاوخوا کې افغان کډوال تیر دي. ورته تفصیل احمد تکن لاورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر بیا پیل شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي نن پاکستان ته ځي څو له پاکستاني چارواکو او افغان کډوالو سره په دې اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR ویاند قیصر اپریدی د ښاغلي ګرانډي د لیدنو کتنو په اړه بیګا ازادۍ رادیو ته وویل:
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د 3 ورځو په دورې په پاکستان ته راځي او دوی به دلته کې په پاکستان کې د حکومتي چارواکو سره ملاقات کوي او دلته کې به دوی د افغان کډوالو سره هم لیدل کتل کوي او دوی به د حکومت سره د حکومت چارواکو سره د افغانانو چې کومې ستونزې دي په پاکستان کې کوم مشکلات دي هغه باندې به خبره کوي.
لدې مخکې پاکستانی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي و چې ګراندې بلومړی د خیبر پښتونخوا ایالت مرکز پېښور ته چې ډیری افغان کډوال پکې میشتي ولاړ شي او وروسته پلازمینه اسلام آباد ته. په پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو کرشمیر نه دی معلوم، خو د UNHCR د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ټولو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه اوړي، چې له دې ډلې څخه کم 1.5 میلیون د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري او 1.3 میلیون نور ثبت نه دي. خو په عین حال کې د پاکستان حکومت وایي چې د اتولکو په شاوخوا کې نور افغانان د افغانستان د طبیعت په نوم کارتونه لري چې پاکستان د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په غوښتنه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل شوې و روانه ده. پرون بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړ چې د روانې چنګاښ میاشتې د 10 او 15 نیټې ترمنځ له پاکستان او ایران څخه د ننګرهار د تورخم، د کندهار د سپین بولدک او همدارس د نیمروز د وریخمو او د هرات د اسلام کلا بندرونو لارې نږدې 2000 افغان کډوال افغانستان ته اړول شوی دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسله د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ځینو لانجو سبب هم شوې ده. پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی وایي په لوی شمیر د افغان کډوالو د ایستلو لپاره اوس چمتو نه دی. خو پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پاکستان په نام نه یو کې د افغان کډوالو لاس دی او باید ټول وایستل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د تیرې اونۍ په پایل کې د افغانستان په اړه په دوحه کې جوړې شوې غونډې ته وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 1 لک افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي. ډیری د افغانان نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي دي. خغلی دورانی پر هغو هیوادونو چې د افغانانو د منلو ژمنې کړې دي غږ وکړ چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس ورزو یو نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا نوی صدر اعظم رواندا ته د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې و. کیر میر سټامر د خپل واک او د خپل واک ورزی د کابینې د نمړې غونډې په تسره کولو پایل کړ چې د برېټانیې د مالی نمړنې خزینه وزیر او همدارنګه نور وزیران شاملو. ورزو تفصیل اسمت سروان اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوی حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبه په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. شاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبری اعلان وکړ د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي لکه بل د هیواد محافظه کارګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشی سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځ افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نشته شپږ څلوېښت زره بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي بریتانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا د کلا شاوخوا 250 کلا تاریخي مخینه لري. زه اوسیدونکو وای حکومت د ورته د تاریخي بدی په نوم نوم ورکړي. دوی وای د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورسي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن پوره وو نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله کلا یا د نن کور او مالداري وزوند او زراعت تحقیق.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډيري خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای؟ د نرخ ولسوالی یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کاله مخکې د ترغلی وو د موږ د اندړو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړې ده او جوړه کړې ده. د کلا سره یو مکمل امکانات وو چې جماعت هم ده او زرنده هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمه چې د یو قدامت لسل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دې سیمه ثبتول ساتل لدیچ خلیدان او ساران کول فوار او ارسره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسولیت او دا به ان شاء الله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په نورستان کې لاتیګو د لوښو جوړولو کسب لمنځه تللی دی. پوخا په دغه ولایت کې د غلو دانو، غوړې او شاتو نورو شیانو د ساتلو او اخلي پخلي لپاره لاتیګو چې لوښي ورنه جوړ شوی د غلو لپاره کار اخیستل کېده، خو اوس دغه فرهنګ لمنځه تللی دی. دا چې ولې ورزو له دغه ولایت جزئیات په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې په خواله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه په خواني توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکی، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس د لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلي پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښی شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته. هر کورونه کې سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او موږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي. په اوت شو دي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا لس کال، پنځلس کال، شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت له تیګو د جوړو شویو لوښو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې، یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی. بیا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا خیر ورکړي.
قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر یې شاوخوا څلورو زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکان اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل اوسیدونکو اشوق الله ازادي راډیو ته وویل له شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نور لوښو په جوړولو کې ګټه اخستل کیږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې دیو نه پاغه وخت دی ټول خپل اوزار دې لوخونه جوړول. د کفر زمانه کې د پاغه وخت چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغه تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو ترڅنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام. ما دغه پیغام ورسوي تر دغه لوټ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي. پمزوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټولې له جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته الهکړه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکیږي. کارخانه دې روینج پودر دې تشه جوړور د اگر د کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخندوي ورور د ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او اوبه راغلی دي. ډیر مې خوشحالي ورور. هلمند وس ډیر سم دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه ژوند دي. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دي، د خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای که در سا و مورس پروگرام لرو خطر اغی ورانده ورزو ده ده سات لندو خبرونه تا. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاول غږ د خصوصي راډیو د تړل کېدو په اړه باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوو لسیزو راهیسې په مهترالم کې فعالیت کوو. د خبری مرکز د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاول غږ راډیو په دې د سر تړلې شوه. دا راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستان د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په 6 په شوشا کې د ترکمنو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب اماراتو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي چې دغه مرکز په بوزیبی کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د طالبانو د احصایې او معلوماتو ادارې د سږني کال په لمه کې ویل شوي چې په 1402 کال کې په افغانستان کې 3,144,000 کسانو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبې لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کېږي اوربند وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چیانو ته اوس وقفه وکړي شعارونه ورکول.
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو متفاوت تحلیل سره د ازادي ومه ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چچنیانو بل اخر د انسان د دماغ له حجرو کنټرول دون کې روبات جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاتلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو راهیسي 2 دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لې و هیرونون کې ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس بوهان وای افریقایي او اروپایي شو پرکان په 2 ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د ونې د سیاسي پیښو مهم ټکی. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي، طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درته چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري.
خزینه او چې د نورو خزو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي، دوی لار له طالب مشرانو سره کیناستي په وزره وزارو ورته ویل چې نور نو بس د یو دنجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کوي، ولې دوی هیڅ وانه وریدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځای خلکو نیوکه وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل خو طالبانو اتیا فیصد لرګی له شیګل ایستلې ده.
عمر پیر رخصه غلا تا تر چپشه غلا غلا
غونې و چپشه ډریور وخلا
ډریور غلا ستا تا تر شیګل رسول پتن نه لګیږي.
ما سی وروګان شته خلک راته معلوم دي چې لرګی وړه په څه طریقې وړه څنګه وړه دي په څونه زو طلبې وړه دي. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي او په سیټ و ډرم ټولي کې ولل شوی دی. په دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي الله دې خوشاله ساتي دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. تاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې دراتلونکو افغان پالیسي او پاړې پختنې پیدا شوه.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو خو د سي باس چې د افغانستان په ګټه وی ما په دې سره ټکی ونیل درو صرف نیو کې ټرمپ بایدن باندې وکړي چې په کومه طریقه راووتې دغه طریقه ډیره غلطه طریقه وو ته امریکا ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کې دوه امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه.
څوک نه دی پیداسې د افغان کډوالو ځواب یو غټه وسله چې هغه مجبور ملتونه او انسان خیریه ادارې هغه دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په پلزور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کوي چې دا هغه افغانان دي چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د باندې ورته.
طالبانو چلواک خپلولو وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې زړه نقیض ښکاري. دغه ناسته ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو استازي کې نستل خو په درې مورځې چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 شیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استازو له افغان خزو سره ناسته نه ډډه وکړه. د طالبانو وایان زګولا مجاهد هم خوخي خو دلی چې د 10 هیوادونو له استازو سره دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړې دي او ان له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبت خبرې کړې. د طالبان وایان زبی الله مجاهد وای دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده خو ملګر ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماری ډیکارلو ویلي له افغان خزو پرته د افغانستان راتلونکو تیاره ده ځکه دوی هم ناسته کې د خزو په اقونو ټینګار کړي. خو زبی الله مجاهد وای په دې ناسته کې د خزو موضوع نه ده یاد شوې.
رننګ ثرو اول دی ډیسکشنز واز دی ډیپ انټرنیشنل کنسرن فرام سپیشل انوایز اند فرام می about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هیلی لري افغانستان حکم لري خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنه ولري هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خپلې ته وګوري. په دغه ناسته کې موږ بحث جلاو ما یادونه وکړه دوه موضوعات باندې فوکس وو. داسې د خصوصي سکتور سره افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي همکاري په کوم برخه کې ده چالش څه شی ده مشکل څه شی ده همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي لاسته راوړنې څه دي چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه واضح خبري شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د خزو حقوقونه خوندې نشي په رسمیت د طالبانو پیژندل نه ممکن ده.
د دوه د غونډې شروع کیدونه مخکې د خبره واضح هوا چې دا غونډه به کم نتیجې ته رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبري شروع شي یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وصلو 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چې هغه کې خزي وي. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې مون سره که خزي کینی سه مساله نشته خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجر نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي، دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکې سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپلو جنگیالو نه د خپلو علماو ملایان نه مجبور دي چې هغوی ډیر د خزو په معاملې کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپلو خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ څه پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لنډ وخت کې په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګر ملتون ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورز اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کار غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګر ملتونو ډاډ ورکړو چې دغه ناسې ته به افغان خزې هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلې حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلې ده. تکل صاحب ستړي مشه، یک راته وایس چې د غونډې د سترګو لیدلې حال او جریان څه او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود آیا خبر اعلان د دغه غونډې جزئیات ته لاسرسي درلوده؟
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شاوې او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهم د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډیر مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه باید د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلي د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلې دي چې افغانان باید دا درک کړي دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلي د نجونو د خونځي او پستون زه هغه وخت بحث کړي شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نشي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلي او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ طالب مشرانو ته وویلې هغه خزینه وو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو. دوی لاړل طالب مشرانو سره کیناستې په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي ځکه دا یو بشري حق دی یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول کله ویل دا داخلي مسله ده کله ویل د مونږ د نړیوالو په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسني دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده.
او د کنړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسی ځای خلکو د دې سیمې زنګلونه د قومي تړو لمخي خوندې ساتلی و. خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د زنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کنړ د شګل زنګلونه وریوي او لرګي قاچاق کړي. خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤولان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقوي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کنړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی کو د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی کو چې ته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنې دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او د خو سوړې د ټول خلکو ته د شتاد بیګا د شپې گاډي معلوم شي وي دي ته معلومیږي تا به خلک په قاچاقبرۍ او پیجنې تا به خلک د ځان په ساتنې باندې نه پیجنې تا به خلک د امنیت په خاطرونه پیجنې. دا زمنګ حق دی، دا زمو وطن دی، دا زمنګ ملک دی. موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پی ورکو د هغه حکومت دی په من کو چې هغه د خلکو خیال ساتي د دې خاورې خیال ساتي د زنګلاتو ساتي چې کم د خلکو خیال نساتي د زنګلاتو خیال نساتي. نو آیا کو دغه په ځای زمنګ په ځای تاسو د شان حکومت مانی؟
او سره لدی چې تیرونه دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او ارتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پی پر ضد عملیاتو تر سره کولو ټینګار وکړ. بل خو طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه مخامنه لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیرونه دوه واره ویل چې افغانستان کې ټي ټي پی پسې عملیات کولای شي او کې ارتیا شو دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازه ته هم ارتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځور نه خبره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوهې د غونډې ملمانه طالبان د پاکستانی سفیر محمد اجاز کور ته په ملمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو د ناستې ګډونوال پاکستانی استازي آصف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پالو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې ملمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي. خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغه ځانګړي ملمستیا د انځورونو لخبرې دوه وروسته پښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه ملمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته څه کول. شنون کو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونی کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چاله اجازه د عملیاتو یادونه کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوریت نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدل شوی دا او ټرمپ او جو بایدن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری د غو دوه نمایندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولې ده چې د بایدن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایدن وایي دا ټرمپ او چې په خپل دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ بایدن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایل او حماس د نښتو په برخه کې پړو وباله. ترامپ اوسنی ولسمشر جو بایدن تورن کړ چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حد بې غور و چې حتی د میلیارډونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پریښودي. ترامپ هم دار زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دا تورونه بې ځایه بللی او ویلي دي چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا نوی د خې دوام وکړ، کاندیدانو له سر تر پایه یو پر بل کلک نیوکه وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ کچیر د کامیاب شي او حکومت راشي، په خوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زبا په طالبان باندې گزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټول خنسا کوم. په اوسنی بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دی ویلي، خو زما ځنې خصوصي ناستي چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټي د جمهوریت خوا ماوینه او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ترامپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ترامپ بیا رسېد جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي، چې کوم هم ترامپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته ویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي، کله کدی په افغانستان کې دغه څه گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نورم خراب شي او د دې غټ اثر به د افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سی واشي. لکه موږ تاسو چې په خوا کتلې دي ترامپ دغه شایانو ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده خلک کاری
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرش منټي پورې د ورکړې مهلت لپاره تر رسیدو سره سم د غیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کې دوه لګواغ سره مخامخ دي. د ملګر ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي کړه د افغان کډوالو د شړل لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې ډیر تخپل هیواد تستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرش مې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د اس سی یا افغان ادباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22000 افغانان راشړل چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګر ملتونو د راپورونو لمخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړی پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان خپل خاورې شړل چې په دې ډله کې نږدې 1500 کسان یوازې سکه له اخراج شوی دي. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلی د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد را تښتیدلی او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګر ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلی افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14,00,000 افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې ونې تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبان لخوا د خزینه کارمندانو د ماشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغه ډاکټرانو کاری اعتصاب کړي او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم لمخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوخت خزو ته ماشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبرشیو مکتوبونه خې چې د پهونی وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم ماشونه 15000 ټاکلې دي او فعلا دا ماشونه پرې لایو سره تر ثانی امر پورې قطع شوی هم دي. د تعلیم فعالان ویلی د دغه مېرمنو د کورنۍ نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی. خو د طالبانو مخالف فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم وه او خلکو باسونه کړی دي چې جنونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس څو چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500 له خوست څخه باندې 3000 له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1630 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پر روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینه پیل کړي دي چې په خبرو شوی انزورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستي ده خو انجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه و.
ګوره د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 200000 کسان ول اوس په 50000 تر ټیټ سی وی دي دا ولې لکه مې سی وی دي بے تعلیم خدا ملک نہ جوڑے گی سے ہر چوک بے تعلیم ادا ملک نہ جوڑا والا سے نہ سے جوڑا والا نہ سے جوڑا والا یا تو ترافک ستونز مثلا تپ مدرسہ بند نہ سے حل کا والا ہے یہ ترافک ستونز پکما دورہ کی تاسو ویل دے پکٹا دورہ کی مو ویل دے کہ پک وڑا دورہ کی ویل دے سے تاسو راوس دے ترافک پہ ادارہ کی مو ہم ملا کھینا والا ہے ملا بے ترافک پہ ادارہ کی چو کی
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو په لوی دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستي سرګندونو لامل تر سختو نیوکو لاندې سلیم پیګیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکو سره مخ شو چې په وی رسنیو کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د انجونو د خونځي او د خلاصون اوازه غډه کړه. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو څلويخ شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پیګیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته انلاین زده کړې غوړه بللې دي. دغه څرګندونه په نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پاره ویلي چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سره ته پراټی لټي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
می دی استاد نه ایمو خونی هوته چې څنګه مدرسې دې شپې کوم مدرسې پورې سپکېږي بل آنلاین هوم سکول هم یو طریقه ده د علم
خوغه مونږ نه مونږ هوم سکولینګ نه سکول په افغانستان ته افغانستان کې انټرنیټ نشته دا هغه د کورنۍ سکومې دي چې هغه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه نه شي پیدا کولای خو ته افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه شي افورد کولای شې.
اوس د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته په کار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سیګنالونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتي او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې لمخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساينس پوهان ویلی شو پرکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډی این ای له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شو پرکانو نسلونه تللي دي. ساینس پوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپرکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپرکانو ډلې له دمې آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپرکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعته یا تر دې اوږدی الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلی وسی. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکنیوستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغو دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتره واټن دی، خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوه. او په همدې سره د نن بوم ورځ عمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي بوم ورځ له سید شینواری سره مهیره وای.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.